د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي تمه ده چې سبا چهارشنبه کابل د لومړي ځل لپاره د جی 7 پلس یا د وو باندې ډلې هیوادونو د څلورمې غونډې کوربه وي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د پلس وو ګروپ د شلو هیوادونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. عبدالرحیم زیاتوي چې دا غونډه د اقتصاد له پلوه افغانستان ته ډېره مهمه ده.
د افغانستان د اقتصادي سکتور په برخه کې مهمه ناسته بلل کېږي. په دغه ناسته کې نه یوازې دا چې د یادو شلو هیوادونو د وزیرانو په کچه استازي پکې برخه اخلي، بلکې د دې تر څنګ د یادو هیوادونو د مرسته کوونکو استازو هم پکې برخه اخلي. مرسته کوونکي دې ته وهڅوو چې افغانستان او غړي هیوادونو سره مرستې باید د یادو هیوادونو د لومړیتوب پر اساس وي، تر څو مو ورو ورو اقتصادي پرمختګ خواته حرکت وکړو.
افغانستان، چاد، د ډیموکراتیک ګوند جمهوریت، هایتی، لایبیریا، سومالیا او جنوبی سودان او یو شمیر نور مخ په بحران هیوادونه د جی او پلس هیوادونو لغړیو څخه دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به په کابل کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قاچاق د مخنیوي په هدف د بورس یو بازار جوړ کړي. د قانونو او پټرولیم وزارت بیان محی الدین نوري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بورس په بازار کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړل کیږي او بیا ورته بازار موندنه کیږي. نوموړی وایي چې دغه بازار په جوړېدو سره به ګاونډي هیوادونو ته د ډبرو د قاچاق مخاوني ولشي او هم به هر کال افغان حکومت لدی درک میلیونونه افغاني عاید ترلاسه کړي. د کندهار ولایت په پنځوي ولسوالۍ کې نن یو دوه ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان پانګوالو شاوخوا سل غرفې نندارې ته ایښودل کیږي. په دغه نندارتون کې کرنیز ماشینري، تراکتورونه، پایپونه، تازه او وچه میوه، زراعتي درمل او اصلاح شوي کرنیز تخمونه شامل دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستاني کلدار 643 افغانۍ. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ته په خبرونو کې مو واوریدل چې په بلجیم کې چاودنی استوي دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. نوري صاحب سلام، په دې اړه د بلجیم چې په بلجیم کې چاودنی استوي دي په دې اړه نور څه معلومات لري؟
بلې ملالی جان، دغه چاودنې نوې پیښې شوې دي. په دې اړه تر اوسه پورې درست ارقام البته د تلفاتو په اړه نشته او نه هم په دې اړه چې دغه چاودنې د چا لخوا شوې دي، خو لومړني راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمېنې بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په مترو کې په درې چاودنو کې لکتر لګه 14 کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې نن د زاوینتن د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې، او ورپسې یوه چاودنه هم د ښار د مترو په مېله بک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. له چاودنو وروسته هوایی ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسیسات هم بند شوي دي. په بروکسل کې آزاد خبریالې لیلو ما سدید شیبه مخکې ازادي راډیو ته د نویو چاودنو په اړه وویل:
دو انفجار ساعت 8 صبح با وقت محل در میدان هوایی بین المللی بلژیک با وقوع پیوست و 1.5 ساعت بعد عمله انتحاری سیوام در یکی از متروهای بسیار پر ازدحام که نزدیک مقر اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا هست با وقوع پیوست.
د ملبک د مترو په تمځای کې د ریک په نوم یو عیني شاهد بیا خبری رسنیو ته په دې اړه ویلي دي:
Just smoke.
موږ ټولو دودینه ولیدل. موږ د چاودنې درون غږ واورید او ورپسې مو دود ولید چې پورته کیږي. څو کسان ژوبل شوي وو چې موږ نږدې ودانۍ ته انتقال کړل. پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتن هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی. خو د فدرالي څارنوالانو په حواله ویل شوي چې وایي 14 کسان وژل شوي او 15 نور هم ژوبل شوي دي. د بلګې خبری آژانس ویل چې 14 مخکې دزیا او پاربي جبې شوارونه اوریدل شوې دي. د ملبک د مترو په تمځای کې د تلفاتو راپورونه ورکول شوی، خو تر اوسه دقیق ارقام تایید شوی نه دي. د بلجیم د بهرنونو مرکز اوسیدونکو د سپارښتنه کړې چې په خپلو ځایونو کې پاتشي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې او اروپایي کمیسیون هم ویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په خپلو کورونو کې دننه پاتشي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو.
ډېره مننه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې د بلجیم د چاودنو په اړه معلومات راکول. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او ازادي او اورېدونکي په ګډه واورو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی غي پسې ورشبل وی غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وری خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په دې ځای کې وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د دې نه خبرونه زاجمل تورمن تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف استونزې ده. ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهله او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغله او د قران کریم تلاوت کړي بیا لسمه شردای هڅولې او ژمنه کړي والی سرته هم ویلې د لوګر چې دا موضوع تعقیب کوي چې دا سړی د زده کړو لپاره د لوړو زده کړو لپاره یو اسلامي هیواد ته وړي کو دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې شوي په تروس پر دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې دا موضوع خطا سروخانه شي په خپل به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې بو وورو.
زه ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر ولایت د جمعه د کلا اوسیدین کوم. ستونزه دا ده چې د اقرب په بنزله سما جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی کله لوګر ته راغلی وو نو د خلکو سره ملیدنه درلوده. نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی. نو هغه د ما زوی چې د قاری صاحب مودودون نمیگیره خوش آواز قاری ده د لوګر په سطح استوری ده. نو البته دا محفل کې تلاوت وکړو. نو وروسته بیا رئیس به جمهور د تخپل تسبیح هم ورکړې د لاس تسبیح هم ورکړې خو غیر کې مونږ ډېر نوازش وکړو. والی صاحب ته هدایت وکړ چې دا قاری صاحب بیرا ولا یا د قاری صاحب کار شروع کړه چې دا یو چیرته اسلامي ملکوته تعلیمات اسلامي ته ودیږو. اما له هغه وخته 15 میاشتې کېږي له 15 میاشتې هم زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم. تر اوسه یو میلیمتر هم زه نتیجې ته نه یم رسیدلی. نو اوس زه هیله کوم چې والی صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والی صاحب دا کار چېرته رسولی. نو تر اوسه د والی صاحب سکرتر یا ریاست دفتر د ما نمبر ور سره شته ما ته زنګ نه دی ویلی چې تر اوسه او دغه موضوع په هغه موږ ته پیشرفت کړی هغه نتیجه ما ته وایي. صاحب تر چې ما ولیدل والی صاحب ویلی چې زه خپل رئیس جمهور سره په دې هفته کې ګورم. لږ وروسته دوه میاشتې کېږي چې والی صاحب دا خبرې ما ته وکړي. نو دوه میاشتې نه زیات خو بیا والی صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر واخیست سخنگوی د ما نمبر واخیست ریاست دفتر کې د ما نمبر شته خو بیا ما ته زنګ نه دی ویلی چې دا رئیس جمهور والی صاحب سره وکتل څه ورته ویلی یا ونه ویلی. نو زه اوس له چا نه شکایت وکړم او چا ته وکړم او زه څه امیدواري ولرم چې دا د ما زوی لیگل کی کنه دا بورس ترازی بورس خود زورمندان له طرفه په هوا کې چور کیږي. نو غریبان چی نه پاتې کیږي. یو رئیس جمهور چې لطف وکړو هغه لطف کې تر اوسه زه نتیجې ته نه یم رسیدلی. د ما زوی معیوس ده چې وته د ما کار پسې نه ګرځي. مال زه پیګم او خدای مې چې به څومره ګرځیدلم په نتیجې باندې تر اوسه به څه مطلوبه نتیجه ما ته لاسته نه راغله. فکر کوم چې اول د لوګر د والی صاحب سره دا خبره مطرح شي نو ټول هغه کومې شي دا موضوع رسمي تعقیب کی د هغه مراجع مربوط سره غزه تاسو هم ته رئیس جمهور سره دا خبر وکړه چې تاسو هم ستوزمن می چې تغت ځان ورته دا خبر وتر مطرح کی او کغه بیا ورته رئیس جمهور به په دې باره کې اقدام وکړي ځکه چې خپل د لطف کو خبر دا خبر وکړه خبر دا توفه ورکړه او دا توفه تر اوسه موږ ته نه رسیدلې
د انصاف پلټکه
دوستانو دغه ستونزه مو د لوګر د والی لویان سلیم صالح سره شریک کړه. خغلی صالح په اړه راته وویل
بلې کاری مدینه باسي زیاده عظیم زیره لوګر د کنګار سیدون کې کله چې ولسمشر لوګر ته راغله او الته د پغونډه کې کاری سی مدینه باسي تلاوت وکړو د خپل غږ او خط تجوید په اساس باندې ولسمشر وروسته تلاوت څخه د خپل تصفی د لاس تصفی د لای کړی او غوښنه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره واده وکړ چې ان شاء الله دا کاری سی باز خارج مستر یا بل هیوا ته د ځکه لپاره تاسو دا موضوع موږ کاملا په جریان کې وو ته زل خپل کاری سی موږ راوخته لارند راوخته والد سیبه د نن ټول اسناد وغوښتې دي کوم تحصیلي اسناد دي هغه موږ سره دي خپل والي سبب د غاسناتي غسر دي ولې بلکره پمداو شو کې انشاء الله ولسمشه ته وردي جمهور تر کله دني خوسته د دني کې لمړی والي سبب د غزما او لویت کړ دا موضوع او دا موضوع وسره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم لازم موږ انشاء الله کاری سبب امام الدين نواسي ته داډ ورکو چې موږ دیا د نه وتل ته زم ذهن کې او انشاء الله دا موضوع به بالکل تاکیدی او کوم وضعیت اثر شوی دا ان شاء الله غنو برخه من کی کارونه دي تاسو معلوم دي چې تر اوسه ولر رژیم فوټه نه دتل او مشر خو تاسو معلوم چې خو ځې تر مسلې یا په ټلیفون یو دی کانفرنس باندې خلې ان شاء الله په نو شپو کې ول مشر سره ملاقات لري او علي صاحب دا موضوع پر ورکړي ان شاء الله کله چې ول مشر سره ولر دا موضوع و سره اتمن یادوي چې موږ په لوګر ولایت کې خپل تلور شمیرل لرو د ټول لوګاریانو لپاره هر هغه څوک چې شکایت لري هر هغه څوک چې کار ځنډيږي هر هغه څوک چې کار نه کوي موږ دې ته بار بار اعلان کړی دی بیا هم ورته اعلان کوو دوی کولای شي یو څه تلور شمیره چې دا خپل دولت مقام کې نسل دا او خپل ار شپه خپل ولایت والی دا ټول موضوعات د دولت په جریان کې شوي دي خپل دا موضوعګان ټول چې تایګوي ان شاء الله دا څه موضوع نشته تو واسطه واسطه بازی ولایت کې شکایت کې شکایت نه ټول دا موږ داډور کو بیا هم تنویل کیږي څوک تاسو شکایت لري دوی دې سره باندې وکي د سره سره شمې له خالي زنګ وای او خپل مشکل خپل اداره دي هغه مته په نخه کې کوم اداره کې ذکر نه کیږي او دوی واسطه بازی کوي چې موږ هغه اداره سر اسمن زنګ وای وسه پخونه
د انصاف پلټکه